مشال ریډیو د نن د چرشنبه ورځ او د 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه د پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې د شاین بنری ما او سلام پښتونخوا کې تاسو ته هر کلی ویم. د خبرونه پرمبه برخه کې برتا د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه مهم راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به ستاسو ټلیفون ناخلو او سندرې برته وړاندې کوو. خو راځئ چې لومبې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبر کو. د دې وخت خبرونه غواړو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراتیک موومنټ په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په یو دولس نکاتي ایجنډا رضا شوې دي. وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 1.25 ارب روپۍ منظوري کړې دي او امریکا اعلان کړی دی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمېره کې د پام وړ کمی راولي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تحریک په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په یو دولس نکاتي ایجنډا رضا شوې دي. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د 11 ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوه. له غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوري پارلماني آئین د واکمنۍ پارلمان د ازادۍ په سیاست کې د اسټبلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو او صوبې د حقونو د تحفظ په ګډون په 12 نقطو رضا شوې دي. پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان له حکومت د استعفا په پاکستان کې بیا د رڼو او پاکو انتخاباتو غوښتنه کوي. خو حکومت په انتخاباتو کې د درغلې تورونه ردوي او وایي چې د اپوزیشن مشران ځان له احتسابه د خوندي کولو لپاره رایوځي شوې دي. وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 1.25 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د خبره پرون د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دا مالي پنګې به د کال په سر په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا آبادۍ په کارونو خرڅ کولی شي. بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمې چپې په تیر یو شواروس کې نور 2050 کسان ځپلي او 3 وجلې دي. د کورونا په اړه د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې وایرس تر اوسه ټول 3,16,000 او 2 کسان ناروغه کړي او 3,93 ترې مړه شوي دي. له وایرس تر اوسه ټول 3,24,840 ناروغان بیرته ښه شوي هم دي. د حکومت شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په شریکه په 215 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی او 4 ناروغان ترې مړه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی پرون په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې که خلک احتیاطي تدابیر نه عملي کوي نو بیا به د ټول بندیز یا لاک ډاون په عملي کولو سوچ کوي. امریکا اعلان کړی دی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیره کې د پام وړ کمی راولي. د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د روان کال د جنوري په 16 د خپلې چوکۍ لوړه کوي. میلر په دغه اړه د بیډیا د ځینو راپورونو وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیره له 2,500 کوزه کړل شي او په عراق کې بعد 2,500 په ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي. میلر وویل په رسمي توګه اعلان کوي چې په دغو دواړو هیوادونو کې به د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ امر عملي کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پختونخوا کې تاسو سره کلی اوریدونکو دا وخت سره طاهر خان صاحب له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دی. نوډم بی دغه سره خبرې کوم. طاهر خان صاحب دا سره پورن راځي چې وزیر اعظم عمران خان سبا افغانستان ته روان دي. څه تفصیلات دي په دې اړه؟ ایجنډا څه ده او چا چا سره به ملاقاتونه کوي؟
ډیر مننه تاسو. رسمي ایجنډا خو نه د اعلان شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالی گلی شوی پیغام کې استبل شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان، او د سره سره د راتلونکو تعلقاتو په اړه باندې د پاکستان او افغانستان مابین په یو مسوده باندې یو سند باندې خبرې شوې دي. نو داسې احتمال شته چې د خارجي فوجانو د وتو وروسته د واړو هیوادونو مابین چې کم د تعلقاتي لاغې پاړه باندې هم امکان شته چې دغه تجاویز د واړو غاړو کم شي دي کېږي شغې ته حتمي شکل ورکړي شي. دریم اقتصادي تعلقات، منصور خان دا خبرم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده بیا شوې وه، اسې خو په 1915 کال کې شوې وه، لیکن بیا په 2010 کال کې بیا په نظرسانی شوې وه. اوس دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکو کال د فروری په میاشت کې ختمیږي. اقتصادي تعلقات خبر هم ده. دلته یو مهمه خبره، یو خبره ته تاسو اجازه کې اشاره کوم چې د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي، او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغانی مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او نو هغه د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربن په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دوی دا کار کولی شي. کله چې د 13 میاشت د افغانستان د پاکستان لپاره ځانګړی استاد عمر داوزه په اسلام آباد کې و، نو مشال ریډیو ته دا خبره کړې وه چې د ته پاکستانی چارواکو غیر رسمي توګه باندې ویلي دي چې د روان کال د اختتام نه وړاندې به اوربن وشي، او هغه دا خبر هم کړی وه چې د عمران خان کابل ته په سفر کې به په دې موضوع باندې خبرې کیږي. نو به کتلی شي د پاکستان خپل هم ځینې مطالبه به وي د افغانستان نه، او پاکستان اکثر چې دا دعوه کوي چې د افغانستان خوره د دې خلاف استعمالیږي د هند لخوا، ممکن ده چې پاکستان دغه مسله مشته کی چې د پاکستان دا دعوه افغانستان ردوي، او هغه خدا خبره کوي چې د افغانستان خوره هیڅ نو. بهرحال مسلې ډېرې دي، او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا ورته سپتمبر کې د دې سفر بلنه ورکړل شوې وه چې عمران خان دا منلې وه.
نو دی به سبا زی د وخت معلومات ست چې سبا سټیم روانېږي او د سو ورځو یا سمره وخت د پاره زی.
نو سفر په اړه خو رسمي اعلان لاندې شوی، احتمال لري چې لږه شی بروس دا اعلان موشي. البته پاکستانی سفیر په کابل کې او نور چارواکو دا خبر کړی سفر به یو ورځنی وي، او د افغانستان ولسمشر سره، د مصالحې د شورا مشر سره، ډاکټر عبدالله سره، او نور هم د غونډشتنو د یو ورځنی سفر خبره شوې ده، او وخت ورته خو درې سبق بزي. البته سفر په اړه باندې خو لکه د حکومتي چارواکو لخوا دا ویل شوی دی چې سفر یو ورځنی یو ورځ سفر دی، او سبا یعنی زیارت یا پنځمه پر سفر کیږي.
ډیر مننه کوم طاهر خان صاحب، او خو ورځ دروړم.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
دا د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږي. پاکستان جمهوری تحریک یعنی پی ڈی ایم د جمهوریت د بحالۍ پارلیمان د وکمانې او صوبو د حقونو د تحفظ لپاره د یوې دولس نکاتي ایجنډې اعلان کړې دي. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. د غونډې وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او ټولې ولسی غونډې او احتجاجي مظاهرې به د پلان سره سمې ترسره کیږي. په دغه غونډه کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په ګډون د اپوزیشن ګوندونو مشرانو کو او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف هم پکې د ویډیو لینک لارې شریکو. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د ګوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو ګوندونو مشران په دولس نکاتي ایجنډا سلا شوي دي. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې دغه دولس مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د آئین د اسلامی دپاتو تحفظ، د پارلیمان ازادی او خپلواکی، د سیاست نه د اسټابلیشمنت او استخباراتی ادارو کردار ختمول، د ازادی عدلی قائمول، د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول، د بنیادی بشری او جمهوری حقونو تحفظ، د صوبو د حقونو او د اتلسم بدلون حفاظت کول، د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول، د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ تحفظ، د تونروي او ترګرۍ مکمل ختمول، او د غربت، ګرانۍ او بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامي اقتصادي پلان جوړول.
هنګامي معاشي پلان کا قیام، یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے.
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمان د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی.
ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د راوستل شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری با په آرام نه کینو. د احتساب اداره نیب، د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے او نوري حکومتي ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي. مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه له حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزي شوي دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری غورځنګ په پېښور کې د نومبر په 28، په ملتان کې د نومبر په 13 او په لاهور کې د دسمبر په 14 د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
وفاقی حکومت اعلان کړی دی چې په قبایلی زلو کې به په پرمختیایي پروژو 1.25 بلیون روپۍ خرڅ کړي. دا خبره د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. بلخوا په قبایلی زلو کې سیاسي او ولسی مشران وایي چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه په سیمه کې یوه پرمختیایي پروژه هم نه ده عملي کړې او د دغه ځای جنگ ځپلي ولس د ډیرو کړاوونو سره مخ دی. له اسلام آباد سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد کې د نومبر په 14 په خبری کانفرنس کې د خزانې لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلی ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 1.25 ارب روپۍ بیل کړي.
فاٹا کې یعنی جو ماضی میں
دی وای قبایلی سیمه چې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډی شوی دا اغلی لپاره کلیز د یو سل 250 ارب روپو پروګرام کې خو دې شوی هغه ته اوس دا پیسې ورکول کیږي مشال ریډیو سر خبرو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال فریدی د دې فند په باب له وی
مرکز کې چې کوم اعلان شوی دی نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډیپارټمنټ دی لکه هیلت شو ایجوکیشن شو یا سی این ڈبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي او د دې عام غریب خلکو لپاره فائدہ رچیږي په کوم ځایونو کې چې سکولونه
دا پتا سے حل کے دچی دی رستیو کی وزیر اعظم عمران خان د باجوڑ د دورے پر موقع ویلی وو چی حکومت بے دلسو کالو پورے ہر کال قبیلی ضلعو تا سل ارب روپے ورکوی خود قبیلی ضلعو سیاسی مشران وائی حکومت تر اوسه د دوی پر سیمو کی حصی و ترقیاتی کار نہ دے کڑے د باجوڑ نہ پخوانی د قومی اسمبلی غڑی شہاب الدین خان مشال ریڈیو تا ہوئی
پاکستان تباہ برباد
شمالی وزیرستان او قبیلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریڈیو ته وی حکومت ور ته ټول نظام خراب کړي د مومندو نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند د حکومت د داوو په اړه مشال ریډیو ته وی
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخت شو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه زمینی حقایق لري دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نه وزیر لوتا خو دوی هیڅ نه دي کړی ما سوای د تشو خبرونه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به سکارو کې
ذکر د په کال 2013 کې د مئی په سلی رښتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتي ترمیمی بل منظور کړی شوی وو چې تر مخې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړې شوی وي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سره زیر راپور مورد اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو پریکړه کړې ده حکومت په خبر پانه کې ویلي چې دا فیصله د وبا د مخنیوي په ترڅ کې کړې ده او ډېر ژر به عملي کړي بلخوا د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي چې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې د استادانو شمېره ډېره کمه ده او په دویم شفټ کې زده کړې ورکول بل ستونزو خالي نه وي تفصیل انیسا اجمل راکړي
په خیبر پختونخوا کې د استادانو د اتحادیو مشران او د تعلیمي چارو پوهان وايي په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو هرکلی کوي خو د سکولونو صورتحال او د استادانو کمی په صورت کې بادا کار ممکن نه وي دوی د خبره لاغرستو د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 14 د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په خاطر په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ یا دروازه په دویمه برخه کې د کلاسونو پیلولو پریکړه وکړه په مومندو کې د یو سکول استاد عمر خطاب مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه د قبایلی ضلعو په زیاتره سکولونو کې یو یا دوه استادان وي او د غیله پر په دویم شفټ کې زده کړې ورکول به مناسبه نه وي
پټه اخی موږ سره وسم د سکولونو دي چې پای کې تقریبا 1100 تعداد دی د ماشومان په پرایمری لیول باندې خو پاګي کې کوم دی نو یو یا دوه ټیچران دي په زیاتو سکولونو کې سنگل ټیچر زم سټای نو یقینا چې خو ډیره مشکله ده او ټیچر مکه چې کوم هاف سټوډنټ به کوم دین یو ورځ راغختل او هاف به بل ورځ راغختل نو بدایي چې هو سنه څه گنجائش موجود او یا دیم شفت چې کوم نه شروع کیږي او دغه لپاره زمونږ خو د حکومت نه به دا خواسته چې راغې لپاره ایمرجنسي لیول باندې د ټیچرز دلته ارنجمنټ شو کی ولې چې یو ټیچر خټول ورځ چې کوم دین 12 13 غنټه سټوډنټس ته څنګه پڑھای کول او دا ډیره ګرانه خبره ده.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال ریډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دویم شفت پریکړه د نومبر پښ پړه سم په پیښور کې د وزیر اعلی او د الیمنټری او سیکنډري سکولونو د وزیر او نورو چارواکو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوی چې دویم شفت به په سکولونو کې د ضرورت په بنیاد پیلېږي او په سکولونو کې د لګو استادانو په صورت کې به له نږدې سکولونو څخه استادان الته برتی کوي. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د اتحادی مشر عزیز الله خان وایي چې په سکولونو کې تر ډیره د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر عملي کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید زده کوونکو استادانو شمیر ته په کتو په سکولونو کې دویم شفت پیل کړي.
وګورئ حکومت دا غواړي چې په سکولونو کې د سیکنډ شفت شروع شي. موږ هم دا غواړو چې ودی شي. د دې کې زما یو تجویز دا دی د ګورنمنټ د طرف نه چې کم سټاف ته په خاص کر په پرایمری سکولونو کې نو په هغه کې د سټاف کمې دي خو هغه حل دا دے د دې لپاره یا خو نوې برتی او کی او نوې برتی چې کی نو هغه دومره فوري تور باندې پاغه باندې عمل درامت نشي کېدی نو زه دا وایم چې کم موجوده سټاف ته د دې سکولونو نو هغه دې هایر کی او بیا دې په هغه سکولونو کې په کم سکولونو کې چې بچیان زیات دي او هغه کې استادان هم زیات دي نو هغه سکولونو دې منتخب کی بجای د دې چې ټول خیبر پختونخوا کې شروع کړي دې منتخب کې سکولونه ادروایز کې دوی وي چې رمنګ به وته نوې سټاف اخلو بیا به شروع کیږي نو په دې باندې خدما په خیال چې کلونه به ولګي.
پورګزو کې د تعلیم محکمې یو افسر یا ډی ای او فرید الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په سکولونو کې د دویم شفت پیلولو په اړه سرکاري امر لانه دی ترلاسه شوی. نوموړي زیاته کړه چې دویم شفت به په ځانګړې توګه د جینکو په سکولونو کې د وخت او د لنډوروسو له وجې ډیر مشکل وي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر سکولونه بند کړی وو خو د سپتمبر په 15مه د نهم او لسم او وروسته بیا په مرحله وار توګه د نورو کلاسونو لپاره خلاص کړل.
دانی سجمل راپور مورد اوردونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان حکومت وایي چې د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې غټول پرمختیايي کارونه کوي چې د دې په وینا باید تیرو حکومتونو کړی وي. دوی وایي دا وخت د بلوچستان په کابینه کې سلور وزیران داسې دي چې تعلق یې د صوبې له پښتون میشتو سیمو سره دی او په دغه سیمو کې د پرمختیا ډیر کارونه هم ترسره شوي دي. بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د حکومت د اداره دوی وایي چې یوازې د دې لپاره پروژې شروع کړي چې درغلي پکې وکړي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ نور تفصیل لري.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ویلي چې د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ترقیاتي کارونه کوي چې د په وینا باید تیرو حکومتونو کړي وای. نوموړي دا څرګندونې د نومبر پر 13مه په بلوچستان میشته سیمه تربت کې هغه غونډې ته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پکې موجود وو. جام کمال ویل چې نه یوازې تیرو وفاقي حکومتونو بلوچستان له پامه غورځولې او بلکې د په وینا د هغه وخت صوبایي حکومتونو هم په صوبه کې داسې کارونه نه وکړي لکه څنګه چې پکارو. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونه نه یوازې د جام کمال په مشرۍ صوبایي حکومت ناکام بولي بلکې تور پوری کوي چې یا د حکومت کڅ کار کوي هم نو خپلو درغلیو ته د لارې جوړولو لپاره کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلی مخکښ اختر حسین لانګو مشال راډیو ته ویل چې د بلوچستان عوامي ګوند اوسنی حکومت نڅ کار کړي او نه هم د په وینا تم ورڅخه کېدای شي. اختر حسین لانګو تور پوری کړ چې صوبایي حکومت داسي په پراخه توګه درغلي کړي دي چې د په وینا ساری نه لیدل کېږي.
وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے تربت
چې وزیر اعظم عمران خان راغلی وو نو دوی هغه پروژې وروخودلې چې کومې د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې تیر حکومت کړی وي. وسنی حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې هیڅ د پام وړ پروژه نه ده پیل کړې. بیروزګاری ده، بجلی نشته او د ګیس مسله ده. نو زما په خیال خو اوسنی حکومت د خلکو بنیادی ضرورتونه نه دي پوره کړې.
جو بنیادی ضرورتې لوګو کې یو گورنمنٹ وو حل کرنے میں ناکام رہی ہے 2.5 سالوں میں.
په بلوچستان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د کشمکش ترڅنګ زیاتره وخت د بلوچ او پښتون ملتپالو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم هم لانجی وي. په اوسنی حکومت کې هم نه یوازې د اپوزیشن پښتانه ملت پال پر حکومت نیوکی کوي، بلکې دا هم وایي چې تر پښتون میشتو سیمو زیات کارونه په بلوچ میشتو سیمو کې کیږي. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ او د اسمبلی غړی نصر الله زیری وای اوسنی حکومت څه کار کړی نه دی او چې کړی دی هغه په بلوچ میشتو سیمو کې کړی دی.
چموږ سویلې پښتونخوا ورته وای د پښتنو دا دولس دیارلس ضلع چې دی په دې کې یو داسې منصوبه نشته، نه یو کیډټ کالجان نوی جوړ شو، نه یونیورسټیان جوړ شوې، نه ډیمونه جوړ شو، نه لوی روډونه جوړ شو. اوس چې کوم لوی روډونه دي د خوشاب څخه بیا روډ راځي تر بسیما پورې، بیا تر لس بیلا پورې، دا روډونه ټول کې رجوې روډونه روان دي. دا رنګه دوی چې وزیر اعظم راغلی دی په حالت په تربت کې یونیورسټي اعلان کړی، دا نور چې د دې د روډو پروجیکټونه دي روان دي، دا مطلب دا بلوچ پسیمو کی روان دی.
نصر الله زیری ویل چې په کابینه کې ناست پښتانه وزیران هم د پښتون میشتو سیمو لپاره نه، بلکې د پوینا د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي. خو د بلوچستان عوامي پارټي غړی او د صنعت او تجارت صوبایي وزیر محمد خان او تومان خیل له مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. دویل په اوسنی حکومت کې د بلوچ میشتو سیمو پرتلا د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې ډیر ترقیاتي کارونه روان دي.
تر ټولو غټ روډونه سیدي هغه په پښتون سیمو کې دي. جوب تو کوټا یو روډ دی، هغه کې چې تقریبا ما خیال دی چې 73 ارب روپۍ دي. زیارت خانی بابا او دغه 8 ارب روپۍ دي. ارنایي ټو سنجاوي داغا 8 ارب روپۍ دی. دکور دکی ٹو سم چماولنگ داغا 5.5 ارب روپۍ دی. تر ټولو غټ کارون دا ټیم په پښتانه پکې شو.
په بلوچستان کې دا وخت د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ اتحادي حکومت دی، چې عوامي نېشنل ګوند او هزارا ډیموکراټیک ګوند هم پکې شامل دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د بشری حقوقو په اړه د سرنځو راپورونو جوړونکي ادریس خټک تیر کال امنیتي ځواکونو بولې وو د پاکستان حکومت تر وو میاشتو پورې داغه نیول کېد نه منل او نوموړي په زور د غیب کړل شو کسانو په لیست کې شامل شوی وو. خو تر عدالتي حکمونو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د استخباراتي ادارو سره دی. د دې کورنۍ تر حال زلو د بشري حقوقو ادارو تر نیوکو او فعالانو تر مسلسل غوښتنو وروسته د ادریس خټک لور تالیا خټک ته اجازه ورکړل شوه چې د خپل پلار سره تر کله کې سارنه د لاندې د 30 منټو لپاره وګوري. د دوه افسرانو په موجودیت کې شوې دی ملاقات کې دغه پلار او لور ته اجازه نه وه چې په خپل مورنۍ ژبه پښتو خبرې وکړي. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور اورو چې د ادریس خټک د لور په غږ پیلېږي.
ما کوشش کړو چې زه جارم بنا او هغه ټایم کې ما بیا نه مان نه شو کېده.
دا تالیا خټک دا چې د خپل پلار ادریس خټک سره د ملاقات کیسه کوي. دا له یو کال راهیسې په زور د غیب کړ شوی و پلار او د هغه د مندل لپاره د راوتی وی لور لمړي لدکاته وو.
په پلین کلوز کې خلک وو لغه یې په سر باندې.
د بشري حقوقو پاړه چړنی کوونکو ادریس خټک د 2019 کال په نومبر میاشت کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټر ښکته او د ځان سره بوت.
مشته درې ورځې پسته چې کله ډرایور یې واپس پریښولو نو مشته بیا پته ولګېده چې پاپا ابډکټ شوی دی.
تر ډېرو قانوني کوششونو او د بشري حقوقو د ادارو لخوا تر فشار وروسته د پاکستان دفاع وزارت د ادریس خټک کورنۍ ته ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو یا ملټري انټلیجنس سره دی. پر هغه د ریاست خلاف د کار کولو تور پورې شوی چې کورنۍ یې بې بنیاده بولي. تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په میاشت کې د پلار سره ملاقات وشو، خو تر اوسه یې د ځینو قانوني مجبوریو له امله په دې اړه خبرې نه کولې. هغه زیاته کړه یو ورځ پوهنتون ته روانه وه چې له یو نامعلوم نمبر څخه ورته ټلیفون شو او ورته ویل شول چې د پلار سره د کتو اجازه لري.
کال کولو اری ویل چې هغه د پاپا غ ډیفندینګ افیسر دی او ری ته اجازه ملو شو دی چې هغه د ما او د پاپا غ میټینګ وکړي. موږ ویل چې زه یوازې نشم تلی او ماستر بیا لایر زی یا د ما انکل زی هو هغه دې ته موږ پرې نه شولو او ری وی کنه چې صرف یو کس صرف یوازې برازي او لکه کانټ انټرنس پورې چې دی گیټ پورې پتا سره شي او گیټ نن دن به موږ تاسو بوزو. نو بیا موږ تل لاړلو او الته کې چې دی اغه یغه الریډی لک انټرنس باندې یو ویګو وی لاړوا او په ایکې زکینا استلم او بیا موږ د نه لاړلو او د نه اغه چې دې ډیر زیاده چیکینګ کول لري تر ما دوه ایکسپیکټ کول نه چې دومره چیکینګ به کوي او آی تھنک سر ډیر زیاده ایکسسیو چیکینګ وو. موږ چې دې موږ ته منګلا کانت ته واس کړی وو او ال تکې چې دې مات او ستر کې یا سینې پټې کړی شکار وو ماتار سره.
کله چې تالیا خټک نږدې یو کال وروسته خپل شپږ پنځوس کلن پلار رو غولید نو په وینا یې تر ډېر کوښښ سربېره هم اوښکې ونه درېدلې. د هغې په خبره په ساده جامو کې موجودو د پاکستاني پوځ افسرانو ورته وویل چې شل منټه وخت لري او خبرې به د دوو افسرانو په موجودیت کې کېږي. یو بل شرط دا و چې ادریس خټک به د خپلې لور سره د هغه د نیول کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوي.
اغه چې کله فائنلی لګای کومه ته بوتلم نو بابا الریډی چې دل تک ویلار ویلار وو هم لاسونه داسې کلاو کړی او ری مشته دا ما داسې ویلکم ویلکم داسې ویل او ایگزیکټلی یو مغه سه ویل او خاندلم او ایگزیکټلی یو مغه سه ما ته لګ راځي دا سونه دل چې کله چې بزو واپس کوړ تلم کوم ټایم کې نو پاپا چې کله مشته ویلکم کول او چې بالکل ایگزیکټلی یو مغه سه لګی مزا ته ډیر زیاده ویلی وو چې زه به بالکل هم نه جاړم او زه به پاپا ته پاره زه ځان ته زه به حوصله کېدم. پاپا ته هول دی آواز دی خو ما چې کله پاپا وکتو ما نه بالکل هم ما نه حوصله ونه شوله. موږ ته میټینګ نه ول چې دی ما ته داسې رول ویلی وو چې موږ پښتو کې خبرې نه شو کولی او موږ به کیس پاره کې بالکل هم خبرې نه کوو. کیس پاره کې موږ خبر وکړه نو هغه به چې دی میټینګ به بس ختم کی. ما ته دا پته لګېدل چې هغه هغه ټایم کې پاپا تیار کړی وو بیکاز هغه وشتو هغه پته لګېدل چې هغه هغه وشتو اوس کټ شوی دی اور هغه هغه زیرو هم داسې لګېدل چې لکه اوس چې دی ورته ټیک کړی دا اور نور چې دی پاپا وشتو وایټ شوی وو پاپا لکه تلو نور پاپا کا براون وشتو
پر ادریس خټک د ترګرې عزت قوانینو لاندې د ملک سره د غداري او امنیتي ځواکونو د بدنامولو تورنه لګول شوې چې د هغه کورنۍ په سختۍ سره ردی. خټک تر غیبېدو مخکې د بشر قانون نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. په دې کې په زور د لادرګه کسانو د لیست برابرول شامل دي. خټک د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبی مشر هم پاتې شوی دی. د لور سره یې ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په څو څو واري د ادریس خټک د مندلو او خوشی کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن هم په دې اړه څو ځل بیانونه ورکړل. د ادریس خټک کورنۍ د هغه کیس پیښور هایکورټ ته یووړ. عدالت حکم وکړ چې حکومت دی ادریس خټک پیدا او عدالت ته راولي. د نوموړي تر غیبېدو و میاشتې وروسته حکومتي وکیلانو په عدالت کې ومنله چې هغه د استخباراتي ادارو سره دی. اوس د ادریس خټک وکیلان کوشش کوي چې د نوموړي مقدمه له پوځي عدالت ملکی عدالت ته لاړه شي. که څه هم د هغه د مقدمې اورېدنه دوه ځل ځنډېدلې ده خو کورنۍ یې د اوس لپاره خوشحاله ده چې لږ تر لږه د خټک درک ولګېد. تالیا خټک مشال ریډیو ته وویل په ظاهره یې پلار په زندان کې ښه ساتل شوی دی.
کپړې هم ورته چې دی براون پرتو کمیس چولی وو او دې حد تک چې پاپا پرفیوم هم لګولی وو. نو چې دی چې کله فرسټ ما پاپا نه همدغه ته پوهېدل چې دی تاسو ته پرفیوم هم راکوي نو پاپا وهاندل هغه ویلي وو چې یوازې میټینګ به نه وي. هغه دوه خلک چې کوم وو نو هغه موږ سره په کمرې کې ناست وو. نو موږ چې دی نو لکه دی شي لکه لانگویج په وجه هم چې دی ماته بده داسې بدل شان دی کې لګېدو یا کېدی شي ډېر ټایم پاس سره ملاوې دم خو ماته داسې لګېدل چې هغه یوه آنسر ټول ډېر پریکټسډ وو. نو پاپا ماته ویل چې هغه ته بکس ډېر زیاده راکوي ریڈنگ لپاره اور پاپا دا ویل چې اوس کې دی شي ډېر زر پاپا د نیوز پیپر راکون شروع کی اور دې علاوه چې دی پاپا ویل چې پاپا سهار اول فجر ته پاسي اور بیا بیا نو دشي او بیا ماشام بیا چې دی بیا سهار ټایم کې ورته یو پیرامیډیک راشي ټوایس ا ویک. نو هغه هیڅ کی او بیا نه پسته ناشته کوي. نو ما پاپا نه تاسو کول چې پاپا تاسو ناشته کې څه کوي څه کوي. نو پاپا وایي چې آملیټ او پراټه. نو خو لیکن نن سبا هغه یو غاړه خراب و نو ورته بوائلډ ایګ او ټوسټ راغی. نو اوس دا ماته نه پته چې دا چا یې سومره جوابونه راکول. نو دا سومره جنوین وو یا سومره لکه ای ورته ویلي و چې دا داسې وایا بیکاز اوبویسلی پاپا لکه کلار خبرې نه شو کولی بیکاز هغه دوه خلک هم چې دی هلته کېناستو او پرابلی میټنګ ریکارډډ هم وو او یو موږ پښتو کې هم خبرې نه شو کولی.
د پاکستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2019 کال په کلنی راپور کې ویلي چې په زور د خلکو غیبول د دې ملک د بشري حقوقو پر تاریخ یو تور داغ دی. د ادارې ویلي چې په ځینو ځایونو کې خلک په ښکارا د امنیتي ځواکونو لخوا پورته کړل شي خو بیا یې درکونه لګي. د ځینو کسانو په ځانګړي ډول د بلوچانو خو تر غیبېدو وروسته خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. د پاکستان پوځ په انفرادي کیسونو خبرې نه کوي خو په بېلابېلو وختونو کې یې ویاندانو دې تورونو د جواب پور کول سره ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. د غیب کړو شو کسانو په اړه د پاکستاني حکومت د تحقیقاتو دا کمیشن د عدالت په حکم جوړ شوی او دوه غړي لري. د دې کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړو شو شمیرو تر مخه د اکتوبر تر 1 پورې ورسره 4,001 غیب کړو شو کسانو نمونه ثبت شوي چې په دوی کې د 4,048 کسانو کیسونه حل او ډیری عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو د دې کمیشن رجسټرار پرویز احمد د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د ادریس خټک پر غیبېدو نه دی خبر.
چې څوک غیب شي نو کورنۍ یې یو فارم ډکوي بیا یې مونږ امنیتی ادارو ته لیږو. د ټولو تحقیقاتي رپورټونو په رڼا کې معلوموو چې کوم غیب کړل شوی کس په کوم ځای کې کومې امنیتی ادارې سره دی. د ادریس خټک کیس مونږ سره نشته. که په هغه مقدمه روانه وي نو معنی دا ده چې د هغه درک لګېدلې. نو په داسې حالت کې زموږ کار هسې هم ختم شي.
خو د ادریس خټک د کورنۍ مبارزه لا هم ختمه نه ده. د هغه لور تالیا خټک وایي تر هغې به خپل اواز پورته کولو او قانوني کوششونو ته دوام ورکوي تر څو یې چې پلار کور ته راغلی نه وي.
د بشری حقوقو د مبارز ادریس خټک په اړه مو د بشیر ګواخ راپور اوریدونکو د خبرونې په دغه دویمه برخه کې تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ. موږ ته د خپلو سیمو او خپلو اجتماعي مسلو په اړه باندې خبره کولی شئ که غواړئ چې خپلې غوښتنې حکومتي ایوانونو ته ورسوي. نو زموږ سره دغه خبرونه کې برخه اخیستې شئ. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د ګلپاڼې په آواز دغه سندره وو.
Thank you.
ګلبانې به اوس باندې سندره اورېده. اوریدونکو غواړی چې موږ سره د خپرونه کې برخه واخلم، به د ټلیفون شمیرې درته ووایو. دغه زموږ د ټلیفون شمیرې دي، ځان سره نوټ کړئ او موږ سره په دغه خپرونه کې د ټلیفون، سکایپ او وایبر د لارې برخه واخلئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 73 60 93 پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلی شے پتہ مدا
مشال ریڈیو
تر سنگ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
نغه ټلیفون شمیرې دی او ردون کرا سره دی جوړ ردون کیا سره د په خیر خپل نمبر ته وال خپل خبر وک
نه نه شین جان څنګه چل خې جوړې
خیرونه دي ته څنګه تر ته وای
مزید شین جان روز دین مظلوم ما ټانک شادي انا
ها مظلوم سیب ته خې کنه
والله خبر افاری بس تر ته خې کور کسوې فلم پروګرام ته ډېر ناراضي
او ولنه زو خصو خدمت کې مار ټیمه
نہ نہ سہی کرونا ڈیر سرا خبر کڑائی
نہ نہ مڑا کرونا مگ دس نہیں شو یار
دا دا خیر نو را خیر دا شین سی بو
خیر دیتا تا گور دے دیکھ پر اون فارمیٹ چ دے بدل لے اگر دا دی چ دی کی تاسو منگا اور چ را تاسو دا وطن تاسو دے سیمی کم اجتماعی گوختنی مسئلے چ بغی خبر او کے نو دا خبر اشتا
بالکل شین سی پاس دا یو خبر سر شریک ما دا کتل تا مخ کے ٹنگ کالج دل تو اس پرن فائنل وے کنے کرکٹ ہو
ہاں
او پٹان کوٹ او ڈیر اسماعیل خان والو ڈیر کلا فائنل وے ڈیر ڈیر زیات خلق ور ترغلیو کنا عوام
ہاں
او تر دین مخ کی او تور ز خود دل تا غد رغلیو جہانگیر خان دو عباس خان دو کنا
ہاں
ٹونال تا دا پروگرام نہ کیدو خوس کو جہانگیر خان دو خلاڑ خدا کرکٹ فائنل پرن ودا خبر می در شرک اولو کنا
ٹھیک شو لو بھی خدی زکه چې دا یو مطلب د صحت په والا زموږ د روغتیا په والا باندې د لو خپل اهمیت دی ډیر مننه ستاسو د ټلیفون او اوس د عظیم وزیر او سیدولی په واز باندې د سندرو
پور تیرا تخایا دسور دن یم ننوا دی بادر زاما دسل فتر پاشرفی دی مد جانن پلاس گیڑی ور کڑی دینا پون دوارا پرا بریو پتا می تیر دی گڑوتی سرو سرونا راشد خپل تصویر سنبھال کا کما دشمیش پاپ بھی خطر وینا مینا کے دمر بازی بستا چسر مل پہ سڑے پاڑا بیلینا مال دیرے تاویزو کا دلی ونی مینا میں خوب کی عروینا صدر نہ لاڑم پکرو نو باندھ واؤڑ دما ال تک ہم سا پیا دونوں باندھ واؤڑ دما سواس چھلاڑم پنگ نو باندھ دبا ال تک ہم ستا پیا دونو بند واڑے دما ال تک ہم ستا پیا دونو بند واڑے دما تمرا را سرا لک برخنا چی دبارا نہ سارا دینا بل تم دغرو نو پسر را ہے رات کو زی مکڑ را جمی سم سور گلونا دبل تانو سرا می سودی او چپ چرا را پس گوری مال تونا زمون دا کور سرا دے دل چھ پزل پھول گوی پوی رازی نا ما پسل گو وطن پریخے را پس جاڑی با دا کلی چی نارونا پو ملکن بسر خیجو پزنگنو بزیڑ گلونا تالا جلے ڈکا دروڑم دا گولو سہر سوا دے امیل دا
عظیم وزیر او سید ولی د تاسندر وړاندې کول د خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو موږ ته د ټلیفون د لارې شرکت کول شي که تاسو د سیمو اجتماعي غوښتنې اجتماعي مسلې په اړه خبره کول شي یو اوریدونکي را سره د سر به خبرو وکړو اوریدونکي خپل نوم والا خپل خبره وکړه
السلام علیکم فرناز خان وزیر بنو بک خل خبریال خبره کوم
جی وزیر صاحب تاسو ښه خوشاله
طبیعتونه خبره بار
ډیر مهرباني وکي خپل خبر وکي جی
لیلک اپ مونږه خدا خبرونه دی مونږه طرفا چې لک ډیر خپل د فاټا زوم شورا د افس کولینا د انور ډیر خپل روان دي ټیچران ټیچره وته راځي او ورکه تعداد پکې زیات کیږي او چې کومه پروسا خبرونا پاکستان پر ریڈیو بندے پدا مند صاحب خوشحالی فرناز خان وزیر بکا خیل بنو
ڈیر مہربانی ڈیر خوشحال شکیل ناس پواز باندھے دگا سندر
شیر
شکرینا سپواز باندې سندر اور دا اوردونکو او د خبرونه سلام پښتونخوا د خبرونه کې تاسو مونږ سره د ټلیفون د لارې برخه اخلي او مونږ سره د خپل سیمو د خپل علاقو اجتماعي غوښتنې او اجتماعي مسلې شریکوي. تاسو ټلیفون ته سترګې په لار یو په دغه وخت کې د غزل عنایت په آواز باندې دغه سندر اور غزل عنایت پواز باندې سندره اور دا اوردونکو دا مشال ریډیو دی زمونږ سهارنه خبرونه سلام پښتونخوا اور د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د کرن خان پواز باندې سندره وړاندې کوو. راځي چې د دې سندره نه خوندور
خبریں کم کنا